په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زما اجمالند او زما د نورو همکارانو سلامونه ومنئ. نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ عموما موږ د لسو بجو په خپرونه کې د ازادۍ راډیوي مجله لرو، خو مخکې له دې نه چې د ازادۍ راډیوي مجلې ته ورشو، پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. دا امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې مشر وایي د هغه کانډایی امریکایي کورنۍ چې تیرونی په پاکستان کې د طالبانو له یرغمل خوش شوه، 15 کاله په پاکستان کې ساتل شوی و. اخواته د افغان حکومت چارواکو ویلي دي چې طالبانو په هوایي حملو کې د درنو تلفاتو لیدو وروسته د جبهې جګړو پر ځای ځانمر ګبریدونو ته مخه کړې ده. او د غزنی سیمې چارواکي وایي چې د اندړو ولسوالۍ د دوی په ولکه کې ده او د وسلوالو حملې په شا تمبول شي. دا امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې مشر مایک پامپیو وایي هغه کانډایی امریکایي کورنۍ چې تیرونی په قبایلی سیمه کې د طالبانو له یرغمل خوش شوه، 15 کاله په پاکستان کې ساتل شوی و. د سی ای ای د مشر دا خبر د پیښې په اړه د پاکستان د پوز د چارواکو له هغه سرګندونو سره په مخالفت کې ده چې ویلې دا کورنۍ هغه مهال د وسلوال له منګلو خوش کړه کله چې وسلوالو تازه د افغانستان څخه د پاکستان قبایلی سیمو ته اړولې وه. مایک پامپیو چې په واشنگتن کې د ډیموکراسۍ څخه د دفاع په یو بحث کې خبرې کولې وویل تیرونی چې کله موږ ګوتوانی دو څلور امریکایي اتباع چې 15 کاله په پاکستان کې یرغمل وره خوشی کړو دا یو لویه بریا وه. امریکایي کاتلین کولمن او خاوند یې جوشوا بویل 15 کاله مخکې په افغانستان کې یرغمل شوي وو، خو تیرونی د دوی له بچیانو سره یو ځای په پاکستان کې د حقاني شبکې له یرغمل خوش شول. واشنگتن شک لري چې پاکستان د حقاني شبکې سره چې په افغانستان کې پر حکومتي او بهرنیو اهدافو د خونړیو بریدونو مسؤل ګڼل کیږي نږدې اړیکې لري. د سی ای ای مشر مایک پامپیو پرون همدارنګ په واشنگتن کې د ډیموکراسۍ د دفاع په نوم په تحقیقاتي مرکز کې د وینا پر مهال وویل د سولې خبرې به تر هغه وخت نتیجه ورنکړي چې طالبان د جګړې په ډګر کې د بریا په تمه وي او د قبایلي سیمو لارې پاکستان ته تګ راتګ کوي او هلته پټنځایونه ولري. اخو افغان حکومت وایي چې وسلوالو طالبانو په هوایي حملو کې درنو تلفاتو لیدو وروسته د جبهي جګړو پر ځای د ځانمرګو حملو تکتیک غوره کړی. په روانونه کې په پکتیا، کندهار او غزنی کې د طالبانو په حملو کې لسکونه افغان سرتیري مړه او ټپیان شول. د افغان حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل چې د افغان پوز په هوایي بریدونو کې ګڼ شمېر وسلوالو ته مرګشوب له واوښتې ده او له دې وروسته طالبانو د جبهي جنگ پر ځای ځانوژونکو بریدونو ته مخه کړې. ښاغلی فیصل همدار اوسول چې حکومت به د سولې لپاره هڅو ته د پخوا په شان ادامه ورکړي. دا غزنی سیمه ییز چارواکي وایي کڅه وسلوال مخالفانو له څو ولایتونو څخه خپل وسلوال د دې ولایت پاندړو ولسوالۍ کې راټول کړي و، خو یې نشو کړی چې دا ولسوالۍ ونیسي. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري تیر شپه ازادي رادیو ته وویل چې د اندړو ولسوالۍ د دولت په ولکه کې ده.
طالبانو دا پلان و چې د اندړو په ولسوالۍ باندې به خپل سپین بیرغ دري، اما دې ټولو کوششو سره سره بیا هم ونه توانېدل چې د ولسوالۍ تعمیر په واک کې واخلي. زموږ ملي امنیتي ځواکونه په ډېره مېړانه او په لوړ مورال ورسره وجنګېدل.
دا غزنی د والی ویان زیاته کړ چې پاندړو ولسوالۍ کې وضعیت د دولتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. هوایي ځواکونه او کمانډو قوتونه د افغان پوځیانو مرستې ته رسیدلي. له دې مخکې د اندړو ولسوال محمد قاسم د سیوال ازادي رادیو ته ویلي و چې په سیمه کې درنه جګړه روانه ده، خو مرستندوی ځواکونه نه دي ورسېدلي. دا پاکستانی طالبانو د یوې څانګې جماعت الاحرار مشر په افغانستان کې د بې پیلوټ الوتکو په حمله کې وژل شوی. دا جماعت الاحرار یو ویان د صد منصور پرون له رویټرز خبري اژانس سره په یو ټلیفوني تماس کې د خالد عمر خراساني مړینه تایید کړې او ویلي دي زموږ مشر په افغانستان کې د بې پیلوټ الوتکو په برید کې ټپي شوی وو او پرونی ساور کړه. منصور ویلي چې دا حمله په پکتیا ولایت کې شوی و. دا رپورټون لمخې د جماعت الاحرار نه تنه نور کمانډانان هم له نوموړي سره یو ځای وژل شوی دي. دا امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی ای ای مشروعي شمالي کوریا له خپل هغه هدف څو میاشتې فاصله لري چې غواړي د امریکا متحده ایالاتو ته د اتمي سرګلولې لیږدونکي توغندۍ ورسول شي. خو مایک پامپیو چې پرونی په واشنگتن کې په یو تحقیقاتي مرکز کې خبرې کولې وویل د اتمي سرګلولې د لرونکو توغندۍ د توغولو د وړتیا او د هغې د زیرمو د پراختیا ترمنځ توپیر موجود دی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار مک ماستر هم پرون ناوخته په همدې تحقیقاتي مرکز کې وویل سره له دې چې د شمالي کوریا د ستونزې د هواري لپاره لا وخت شته، خو خبرداری ورکړ چې وخت له لاسه په وتلو دی. شمالي کوریا خپل اتومي پروګرام لسیزې مخکې پیل کړی، خو په روان میلادي کال کې ازموینې زیاتې کړې. شمالي کوریا د جولای په میاشت کې د لرې واټن ویشتونکو دوه توغندۍ وازمویل چې د امریکا خاورې ته د رسیدو وړتیا لري. دې هېواد همدارنګه د سپتمبر په میاشت کې یوه لویه اتومي ازموینه هم وکړه. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ د لفظي ګواښونو زیاتېدو په سیمه کې د جګړې خطر زیات کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د وسلو د یوې نوې سیالۍ د پای له خبرداری ورکړ او پر متحده ایالاتو یې تور ولګوه چې د سړې جګړې د وخت له یو مهم تړون څخه د وتلو هڅه کوي. ښاغلي پوتین په ساحلي ښار سوچي کې د یو تحقیقاتي مرکز په غونډه کې چې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم پکې ګډون کړی و د څرګندونو پر مهال وویل که متحده ایالات د منځني او لنډ واټن ویشتونکي توغندیو د مخنیوي له تړون آی این اف څخه ووځي نو روسیه به هم سمدستي او متناسب غبرګون وښیي. آی این اف په 1980 کال کې د پخواني شوروي اتحاد د مشر میخایل ګورباچوف او د متحده ایالاتو د پخواني ولسمشر رونالډ ریګن لخوا لاسلیک شو، خو وروسته له دې چې واشنگټن په 2004 کال کې مسکو لاغې په سرغړونه تورن کړ دا تړون اوس له سخت ګواښ سره مخ دی. مسکو دا تور رد کړی او پر واشنگټن متقابل تورن لګولی. ولسمشر پوتین په روسیه کې د امریکایي رسنیو د فعالیت په اړه هم شک څرګند کړ. له دې مخکې د آرټي تلویزیون او سپوتنیک په ګډون ځینو روسي رسنیو ویلي و چې په متحده ایالاتو کې د دوی څانګو ته ویل شوي چې د یو نوي قانون له مخې باید راجستر شي، خو د امریکا د عدلیې وزارت دا خبره نه ده تایید کړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر متحده ایالاتو په بالتیک سیمه کې د پوځي ځواکونو د یو ځای کولو تور ولګاوه، خو وی ویل دا د مسکو لپاره د اندېښنې وړ خبره نه ده. پوتین په ساحلي ښار سوچي کې د روسیې او نړیوالو کارپوهانو په غونډه کې د وینا پر مهال وویل روسي چارواکي په بالتیک سیمه کې د امریکا او ناټو له پوځي تحرکاتو څخه پوره خبر دي. متحده ایالاتو او متحدانو یې په وروستیو څو کلونو کې دې سیمې ته د زغروالو ځواکونو یو شمېر قطعې استولي. په 2014 کال کې له روسیې سره د کریمیا زمینه کول او د اوکراین په ختیځ کې د مسکو لاسوهنې د دې باعث شوې چې بالتیک هیوادونه د روسیې د نیتونو په اړه شکمنه او اندېښمن شي. او کاناډا هم د متحده ایالاتو په څیر له بشري حقونو پر سرغړونکو روسي اتباعو د بندیز د قانون خپله بڼه تصویب کړه. د مکنیتسکي مقررې په نوم د دې نوي قانون تصویب د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون د روسي چارواکو سختغو سپارولي. دا قانون چې د فاسدو چارواکو له لاسه متضررو کسانو ته د عدالت مقررې په نوم یادیږي، مخکې د کاناډا د پارلمان دواړو خونو لخوا تصویب شوی او پرون نافذ شو. د دې قانون له مخې پر هغه روسي چارواکو چې له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن دي د ویزې بندیز لګول کیږي او شتمنۍ کنګلېږي. دوستانو خبرونه مولا ازادۍ راډیو نه واوریدل. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه په دې خبرونه کې د ازادۍ راډیوي مجله خبرېږي، خو مخکې له دې چې د ازادۍ راډیوي مجلې ته ورشو څو رپورټونه راخلو. په خبرونو کې مو واوریدل چې د امریکا د مرکزي استخباراتي ادارې مشر مایک پامپیو وایي هغه کاناډایي امریکایي کورنۍ چې تیره اونۍ په قبایلي سیمه کې د طالبانو له یرغمل خوش شوه 15 کاله په پاکستان کې ساتل شوې وه. د سی آی ای د مشر دا خبره د پیښې په اړه د پاکستان د پوځ د چارواکو له هغه څرګندونو سره په مخالفت کې ده چې ویلي وه دا کورنۍ هغه مهال د وسلوالو له منګولو خوشې کړه کله چې وسلوالو تاسه د افغانستان څخه د پاکستان قبایلي سیمو ته اړولې وه. مایک پامپیو چې په واشنگټن کې د ډیموکراسیو څخه د دفاع په یو بحث کې خبرې کولې وویل تیره اونۍ چې کله موږ وتوانېدو څلور امریکایي اتباع چې 15 کاله په پاکستان کې یرغمل و راخوشې کړو دا یوه لویه بریا وه. امریکایي کایتلن کولمن او خاوند یې جشوا بویل 15 کاله مخکې په افغانستان کې یرغمل شوي وو، خو تیره اونۍ د دوی له بچیانو سره یو ځای په پاکستان کې د حقاني شبکې له یرغمل خوشې شول. واشنگټن شک لري چې پاکستان د حقاني شبکې سره چې په افغانستان کې پر حکومتي او بهرنیو اهدافو د خونړیو بریدونو مسؤل ګڼل کیږي نشتې اړیکې لري. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې مشر همدارنګ وویل متحده ایالات بل خپل ټول امکاناتو کار واخلي چې وسلوال طالبان د سولې خبرو ته کینوي، خو لا غیر مخکې د پوینا باید پاکستان د دې ډلې وسلوالو ته خپل قلمرو کې ځای ورنکړي. د سی آی ای د مشر مایک پامپیو په وینا د سولې خبرې به تر هغه وخت نتیجه ورنکړي چې طالبان د جګړې په ډګر کې د بریا په تمه وي او د قبایلي سیمو له لارې پاکستان ته د تګ راتګ پرانستي لارې ولري او هلته پټن ځایونه ولري. د سی آی ای مشر زیاته کړه که تاریخ زموږ لارښود وینو له پاکستان څخه ډیره لږه تمه کیدای شي چې د تروریستانو پر ضد په مبارزه کې بل امریکا سره همکارۍ ته لیوالتیا ولري. پامپیو وویل چې متحده ایالات د پاکستان د وسنی چال چلن او په دې اړه چې باید څه ډول سلوک غوره کړي د امریکا د تمې په اړه د اسلام آباد سره باید جدي خبرې وکړي. د سی آی ای مشر زیاته کړه چې د دې کار لپاره په پاکستان کې د افراطي ډلو پټنځایونه باید ونه وسي. امریکایي چارواکي له ډېرې مودې راهیسې پر پاکستان انتقادونه کوي چې افغان طالبانو په تیره حقاني شبکې ته ځای ورکړی، خو پاکستان پرله پسې دا تورونه رد کړی دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
اوس هم مخکې له دې نه چې د ازادۍ راډیو مجلې ته ورشو یو کلتوري رپورټ اخلو. د افغانستان د ولسمشر په ځانګړي فرمان یو درې کسیز هیئت کوټې ته تللی او هلته یې د پښتو نومیالي لیکوال پوهان سیال کاکړ ته د علامه سید جمال الدین افغان دولتي مډال وړاندې کړی. له هغه سره یو اندازه نقدي مرسته هم شوې ده. پوهان سیال کاکړ شاوخوا 50 کتابونه لیکلي او په دې وروستیو کې د ناروغۍ پر بستر پروت دی. نور تفصیل د بارکوال میاخیل ناورو ورپسې د ازادۍ راډیو مجله خبري.
د افغانستان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی و میاشت مخکې د پښتو ژبې د نومیالي لیکوال پوهان سیال کاکړ له ناروغۍ خبر سو او په ټلیفون یې د هغه د روغتیا حال واخیست او څو ورځې وړاندې د نوموړي لپاره د علامه سید جمال الدین افغان په نوم د افغانستان دولتي مډال اعلان کړ او د دې لپاره یو درې کسیز پلاوی کوټې ته راوستاوه. په دې پلاوي کې د ولسمشر علمي سلاکار لال پاچا ازمون، د افغانستان د دولتي ټلویزیون رئیس زرین انزور او په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت کلتوري اتشه زردشت شمس شامل دي. دغه پلاوی په کوټه کې د افغانستان د جنرال کونسل وحید الله مومند او څو نورو مامورینو په شمول د پنج شنبې په ورځ د پوهان سیال کاکړ کور ته راغی او د هغه د روغتیا پوښتنه یې وکړه. د افغانستان د دولتي ټلویزیون رئیس ښاغلی زرین انزور پوهان سیال کاکړ ته د ولسمشر د خواخوږۍ کلمات ورسول.
موږ خوشحاله یو چې ډېر وخت وروسته بیا د پښتو د ادب یو ستر شخصیت محترم سیال کاکړ سره له نږدې نه ګورو او د افغانستان د جلالتمند جمهور رئیس سلامونه هم دوی ته وړاندې کو او سره د دې چې په ټلیفون هم د دوی پوښتنه کړې وه. موږ ته جمن بیا هم دا وظیفه را کړې ده چې د دوی پوښتنه وکړو، هم د هغوی په استازیتوب هم د افغانستان د ټولو لیکوالو فرهنګیانو په استازیتوب د دوی پوښتنې ته راشو.
پوهان سیال کاکړ د راغلیو میلمنو په درناوي کې په ناروغ صورت له میلمنو سره د کور له کوټې میلمستون ته راغی او په رسمي توګه د سید جمال الدین افغان دولتي مډال ورته وړاندې سو. د افغان ولسمشر علمي سلاکار ښاغلی لال پاچا ازمون د ولسمشر اشرف غنی فرمان ورته ولوست چې په یوه برخه کې راغلی وو.
ادیب او محقق ښاغلی ولی محمد خان سیال کاکړ د پښتو پر فولکلوري ادب، ژبې او ادب ته د خدمت په لاره کې د قدر وړ کړنې ترسره کړې دي. له همدې املا د هغه د غوړه او قدر وړ خدمتونو د تقدیرولو په موخه د افغانستان د اساسي قانون د 14 ماده د 19 فقرې له حکم سره سم خاغلی سیال کاکړ ته د علامه سید جمال الدین افغان دولتي نښان ورکړه منظوروم. د لوی خدای جل جلاله دربار نوموړي ته د روغتیا او لا زیاتو بریاو هیله کوم. محمد اشرف غنی د افغانستان د اسلامي جمهوریت رئیس.
پوهان سیال کاکړ ته د ولسمشر اشرف غنی لخوا د افغانستان د دولتي عالی مډال د فرمان تر وړاندې کېدو وروسته دغه نشان په ګډه د ده پر سینه ور وټومبل سو او د ولسمشر غنی لخوا ورته رالېږل سوې یوه اندازه نقد مرسته هم ور وسپارل سوه. پوهان سیال کاکړ د افغان ولسمشر لخوا د ده د خدمتونو پر قدردانۍ زشت ډېره خوشحالي څرګنده کړه او په خپلو خبرو کې بیا بیا د هغه مننه وکړه.
زه د ګران افغانستان د ګران جمهور رئیس جلالتمآب اشرف غنی صاحب نظره لکومی مننه کوم چې ده و ما ته په ډېر درنه سترګه وکتل. قسم دا وخت په روحي او ذهني لحاظ ډېر مجروح یم. زه په دې خبره افتخار کوم چې زه په ژوند کې د ګران افغانستان جمهور رئیس او دغه ګران وطن ادیبانو پوهانو په ژوند کې تشویق کوم. دا می د زړه آرزو دی چې د احمد شاه بابا، میرویس نیکه، سیدال خان ناصر، د اعلیحضرت غازی امان الله خان په ګران وطن ګران افغانستان کې صلح راسي.
پوهان سیال کاکړ په 1950 میلادي کال کې پښین سیمه ته څیرمه په سرانانو سیمه کې زوکړی او دا مهال 83 کلن دی چې د ژوند شاوخوا 60 کلونه یې د پښتو ژبې ادب او فولکلور په خدمت کې تیر کړی او تر اوسه یې شاوخوا 50 کتابونه چاپ دي او ځینې لا هم ناچاپه پراته دي. نوموړی له تیرو دوو میاشتو راهیسې چې ځوان زوی یې ایمل خان کاکړ ناڅرګندو کسانو په کوټه کې وواژه ناروغه سوی او قلم یې هم له ګوتو لوېدلی دی. د افغان ولسمشر لخوا رالېږل سوی دغه درې کسیز پلاوی د چهارشنبې په ورځ کراچۍ ته هم تللی وو او هلته د پښتو یو بل عمر خوړلی لیکوال طاهر افریدی ته د هغه په کور کې د ولسمشر اشرف غنی لخوا رالېږل سوې ډالۍ ورسپارلې وه او د هغه د روغتیا پوښتنه یې کړې وه. ټاکل سوې چې ښاغلی طاهر افریدی ته به هم په نږدې وخت کې د افغانستان د حکومت لخوا پښتو ژبې ته د ده د خدمتونو د قدردانۍ په خاطر دولتي جایزه ورکړل سي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
آزادی رادیویی مجله
زتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم په کابل کې افغان ادبی بهیر د تلې د میاشتې د 28 نیټه ونی زغونډه در واخد استاد سعدالدین شپون ادبی فعالیتونو ته ځانګړی کړی و د روانې خپرونې په ډېره برخه کې د همدې غونډې رپورټ اورئ.
کوم څه شي ته پام شوی و؟ د دې ژوندۍ ژبې ډېرو تخنیکونو ته پام و او ډېرو طریقو ته پام و چې د نورو نه په اسانه ور پام نه وي ده ژبه له دې نه سره وګورئ.
همدغه همیشه په خبرو کې ویل چې تاسې یو کرکټر داسې مان زوروي چې مثلا هغه په عین حال کې ډېر ښه سړی وي خو ډېر غریب هم وي او ډېر زیات ضربونه پکې
په کندوز کې د مطالعې د مینوالو له حاله خبرېږو. که وخت و نور مطالب هم لرو پیل له خبرونو کوو. یوسف خان ځدران د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
د تلې د میاشتې په 23 نیټه افغان لیکوال شاعر او تاریخ پوه شاه محمود حسین د آلمان په کولن ښار کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ. اروخات حسین ډیر کلونه د افغانستان د تاریخ، سیاست او ټولنیزو مسایلو په ارتباط لیکنې وکړې، کتابونه یې چاپ کړل او شاعري یې وکړه. مرحوم حسین چې په افغانستان کې و په مختلفو وختونو کې د څو دولتي ورځپاڼو مدیریت ورلغاړی و. له وطنه بهر یې هم د افغانستان د سیاست او تاریخ په ارتباط لیکنې وکړې. یو وخت یې د استقلال ونیزه په نوې ډیلي کې خپروله چې د افغانستان په ارتباط به سیاسي او ټولنیزې مقالې پکې خپرېدې. مرحوم له تېر یو کال راهیسې ناروغ و او د تلې د میاشتې د 23 نیټې په وروستۍ ماښام یې شمع د مرګي شمال وهله روخ دی خادوي. د ادب مجله بیا چاپیږي. د ادب مجله د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي خپرونه وه چې په دې وروستیو کلونو کې نه چاپېده. د کابل پوهنتون رئیس پوهنیار حمیدالله فاروقي د تلې د میاشتې په 25 نیټه د مجلې د بیا پیل په غونډه کې وویل د ادب ښکلی مجله له 40 کلن ځنډ وروسته بیا خپل فعالیت پیلوي. کابل پوهنتون ویاړي چې د دغې مجلې په خپرېدو سره یو ځل بیا په اکاډمیک چاپېریال کې ګټور ګام اخلي. په دې مراسمو کې د کابل پوهنتون څو تنو استادانو هم خبرې وکړې او د مجلې بیا چاپ یې ګټور اقدام وباله. په ملي ګالری کې د لاسي صنایعو نندارتون پرانستل شو. د تلې د میاشتې په 23 نیټه په ملي ګالری کې د دوو ځوانو هنرمندانو نجیم او نظیفې 50 لاسي کارونه نندارې ته وړاندې شول. د نندارتون د دوو جوړونکو په وینا لاسي کارونه د دنیا په مختلفو هیوادونو کې د هنرمندانو لخوا جوړیږي. لاسي صنایع د یو هیواد د کلتور د سمبول حیثیت لري. په روان کال کې په کابل او هرات سربیره په بلخ ولایت کې هم څو ځله د لاسي صنایعو نندارتونونه جوړ شوي. خو د نندارتونونو ډېر جوړونکي دا خبره کوي چې د دوی لاسي صنایع مناسب بازارونه نه لري. دولت باید په دې برخه کې له دوی سره مرسته وکړي.
د کندوز ولایت ډیری ځوانان وایي که څه هم په ما او نورو شخصي کتابتونونو کې د دوی د اړتیا وړ کتابونه یا نشته او یا ډیر کم دي، خو بیا هم د پخوا په پرتله په دې ولایت کې د مطالعې مینوال ډیر شوي دي. په کندوز کې زموږ همکار اجمل آریان د څو تنو ځوانانو سره مرکې کړې دي. د رپورټ ته اورېدلو بلنه درکوم.
په کندوز کې د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ وده موندلې ده. د دغه ولایت یو شمېر فرهنګیان او تعلیم یافته ځوانان وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په کندوز کې د ځوانانو ترمنځ د کتاب مطالعې وده کړې او د هرې ورځې په تېرېدو سره د دغه فرهنګ مینوال د ودې په حال کې دي. د کندوز د مدني ټولنې یو تن فعال عبدالسلام سمدی له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې باید هر انسان د کتاب مطالعې سره مینه ولري، ځکه مطالعه د انسان د معلوماتو په بډاینه کې ډېره مرسته کوي. هغه کسان چې د کتاب مطالعې سره مینه لري هغوی د ټولنې د پرمختګ په برخه کې ډېرې هڅې کوي او په کندوز کې هم د ځوانانو لیوالتیا د کتاب لوستلو ته ډېره شوې ده. د یو شمیر فرهنګیانو پان مطالعه انسان ته اجتماعي خوی پیدا کوي او کوم کسان چې تل مطالعه کوي نو هغوی ته په بېلابېلو ټولنیزو فرهنګي او سیاسي فعالیتونو کې د ګډون انګیزه پیدا کوي. د کندز د پوهنتون د تاریخ د څانګې یو تن محصل نصیر احمد په دې اړه وایي:
جوان باید با کتاب آشنا شوه. کتاب چی است؟ باید کتاب برای
ځوانان باید له کتاب سره آشنایي پیدا کړي، ځکه مطالعه د انسان په وجود کې ډېر مثبت تغیرات راوستلی شي. او ځوانان باید د خپل د بریا او د ټولنې د پرمختګ په خاطر له مطالعې سره مینه پیدا کړي. په ورته وخت کې د کندز پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد ګلستان خیراندیش بیا وایي: هغه کسان چې له ښوونځي او پوهنتون مخکې مطالعه کوي او له مطالعې سره مینه لري، نو دغه شان ځوانان په ښوونځي او پوهنتون کې د ښې زده کړې څخه برخمن وي. ښاغلی خیراندیش په دې اړه وایي:
فرهنګ مطالعه را در بین جوان در بین اهل مطبوعات و مردم دیگر
موږ باید هڅه وکړو څو د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ ته نور هم وده ورکړو، ځکه مطالعه د انسان د فهم او زده کړې لپاره جدي اړتیا ده او پرته له مطالعې ځوانان خپلو اهدافو ته نشي رسیدلی. د معلوماتو له مخې اوس مهال د کندز د اطلاعات او فرهنګ ریاست په عامه کتابتون کې پر بېلابېلو موضوعاتو لیکل شوي څه باندې 2000 جلده کتابونه په دې کتابتون کې موجود دي. د دې ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د عامه کتابتون مسؤل محمد سلیم سروري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نظر به گذشته او د ټول چند سالی کې ما باعث مدیر کتابخانه هستم.
د پخوا په پرتله د کندز په کچه د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ وده موندلې او هر ورځ دلته ځوانان د مطالعې لپاره راځي او د کتابتون له کتابونو څخه د خپل د مونوګرافونو، سیمینارونو او نورو درسي پروګرامونو مواد راټولوي او ګټه ورڅخه اخلي. په کندز کې اوس مهال د اطلاعات او فرهنګ ریاست د عامه کتابتون تر څنګ په یو شمېر نورو اکاډمیکو بنسټونو کې هم کتابتونونه جوړ شوي دي، خو بیا د مطالعې یو شمېر مینهوال او محصلان وایي چې دغه کتابتونونه لا هم ډېر مسلکي کتابونو ته اړتیا لري، ځکه ډېری وخت دوی د خپل د خوښې او اړتیا وړ کتابونه په اسانۍ سره نشي پیدا کولای.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
اته ډیر شو راځي مخکې د افغانستان د نومیالی او پیژندل شوی لیکوال استاد سعد الدین شپون لګوتو هغه سې کوه خطه چې د څلیکلو په خاطر به کڑکې پریټینګاو او پانه به پرې خپل کوله. استاد مرحوم د خپل شیرین عمر څو لسیزی د کړی او لیدل ژوند د جلوو په انزورولو تیر کړي لارې ومنده، هغه یې وپالله، سبک شو او بیا خلکو د همدې سبک پاچا وباله. د ده په ګڼو لیکنو د روانو خبرو او ژوندیو مجلسونو تنده ماتیږي. استاد په خپلو لیکنو کې د پښتو ژبې د مختلفو لهجو له لغتونو په ډېر دقت استفاده کړې ده. ته به ویل هر لغت واحده معنا لري، بل لغت یې ځای نشي نیولی. نو هغه څوک چې لیکوالي کوي باید دې ټکي ته یې پام وي او تر هغو دې د هغه لغت لټه کوي چې ګوتو ته ورشي. د استاد شپون نصر له ژوندیو او محسوسو تشبیهګانو مالامال دی. استاد اسدالله غزنفر وایي د استاد شپون آثار به په پیړیو پیړیو پاتې شي. تاسو رابولم در وخت استاد شپون د لیکوالۍ، ژوند او فن په ارتباط د افغان ادبي بهیر د ځانګړې شوې غونډې راپور ته چې زموږ همکار همایون هیواد چمتو کړی. په پیل کې استاد اسدالله غزنفر د استاد شپون د نصر په درې عمده ځانګړنو غږیږي.
دا اثر به په پیړیو پیړیو پاتې شي. ولې به پاتې شي؟ یو اثر په دوه شرطه پاتې کېدای شي. یو د انسان نوم د ادبیاتو په تاریخ کې، یا د یو کتاب نوم د ادبیاتو په تاریخ کې دوه شرطه غواړي. یو دا ده چې د موضوع په لحاظ عالي، او بل ده چې هغه موضوع یې په داسې انداز وړاندې کړي چې هغه وړاندې کولو طریقه یې عالي. استاد شپون خدای دې وبخشي دغه دواړه کمال لرل. د بانکي غاړه مقدمه ولولي، هغه ډېره مهمه مقدمه ده. په هغه کې دی د خپل د ادب پیسې کې زده کومه تیوري لري، په هغې سکې خبرې کوي. په هغه کې دا یو خبره کوي، وایي ګورئ د خپلو کلیو پیسې کې یو څه ولیکئ، د خپل ژوند پیسې کې یو څه ولیکئ، د خپل چاپېریال پیسې کې یو څه ولیکئ. د استاد شپون د پاتې کېدو یو لوی عامل به دی د هغه کلي کې چې دی پیدا شوی و هغه کلی ثبت کړو په تاریخ کې. موږ معمولا دا کار نه کوو، موږ څه چل کوو؟ موږ دا فکر کوو چې بابا دا خو یو وړه خبر ده، راځه لوی لوی خبرې وکړه بیا به پاته شي. نه، هغه لویې خبرې چې هغه دومره عمومي چې ټولو کړي په هغه باندې ته نه پاته کېږي. ته په هغه شي پاته کېږي چې صرف له تا سره تعلق لري. دا خبر به یو بل ډول هم درته وکړم. که زه را ولاړ سم د زر کاله پخوا په عیسه کې یو کتاب ولیکم، تاسو ماته د عالم په سترګه بیا ګورئ. د عالم سره د زر کاله پخوا زمانه، د محمود غزنوي زمانه بیان کړم، پیلم که بگم شک نیده چه در زمانه زو واقع ننزور بسن خدا کتاب چندان پایدون اینه دیده یاد بره پیغا وقتی بود زدیش یو سبخته ولی دی محمود پا زمانه که نزو و سیدلیم دی ما معلومات دی اول لاس معلومات ندید دی ما معلومات هم دی بحقی کتاب بگورم دی پلانی کتاب بگورم دی گردیزی کتاب بگورم یو شای بود شای بگورم دی غی زمانه دی فردوسی شیرون بگورم دی انصوری و اسجدی بگورم بیا یو شای تصورم لیکن یو سل کال بعد چی یو معرف راجی آقا با تر ما دیر کتابونه لگی تا بند سل کال بعد با کتابونه لا دیری کنه او دی محمود غزنوی دی زمانه پیسه که با کتابونه لیری یو بل وزش شایی سل کال بعد سل کال بعد با تکنالوژی لیره مخصد ولی چی دی محمود دی زمانه پیسه که دوم را آغشان معلومه ولیسی چی مونگه وست تصورم نسو کوله نو دی سل کال بعد سلای فاقیقت که تر ما محمود غزنوی ته ډیر ورنشی دی نو د سر کله بعد خلک د محمود غزنوی پیسې کې ما کتاب ول ول دی د بهقی کتاب به هم ول ونی ځکه چې بهقی په زمانه کې وسیدو د غزنوی ریپورت لیکلای دی فاروقی د محمود له مرګ وروسته یو کال وروسته وقصیده لیکلای دی تاسو د مکتب کتابو کې هم بستی کنه و شهر غزنوی نه همان است که من دیدم فار هغه چې د ادبیات او شاهکار غنوی کیشي علاج ته شیدا یو سره د محمود له مرګ یو کال وروسته غزنوی ته لیدای اغه غزنی ده تنظوری تشویریه دا ولی شاهکار گنل کیجی دا قصیده نمری او فاروقی بن نمری چې د دیوداسی پیش ریپورت را کړی دی په ادبی ژبه چې غیر لده موږ بل هیڅ ذریعہ نه لرو چې په غیر ریپورت شامل سو که دنیا زر کاله نور هم مختلاړ سی او د غزنی پیسې کې ډیر څه معلوم کی خو چون بهقی په پیش پستر ګولیدلې به نو د دې ریپورت اهمیت نه رسیږي دې ریپورت دی اول لاس معلومات دی دا البته ما دی تاریخ پیسه دی یو سه خبره بخده خوب ادبیات هم دست دی شکون سه خپل کلی او خپل چلا پریال انزور کو دا مخی دیواد سه بیده دی خاطرات و جمله و بیده پیغه کم دی خپل جواند انزور کرده دی دی بل چه پیسه که چی ندیم دی به داستان کم دستی کهی پا ناول کم دستی کهی نو کموش خپل جواند انزور کو پا شیر کی و پا ادب کی اغب پاتی دونهی شکون سه دی موضوع پا لحاظ بند استاد شکون لدی درکه دیر کامیاب انسانو زر کال بعد بم دی زکه ولو سلسی چه آغا کلی آغا چاپریال چه ده انزور کرده و ده پکی جوان کرده و دی زر کال بخوا خلق بای هم غواری چه زکه بلا منبا بنه یاسنی منبا اول لاس منبا بده شکون سه پا ایده سب که ایده ترس چه ده دری خصوصیت لگی یه خصوصیت داده چه جبه ولسی انتخاب کرده ده نمسنوی ده مهمه ده ده داستان ده پر مسنوی میووه لده بلشتون ده کلمه رسمی بیو بولم نه رسمی شبه ده رسمی شبه جوانده دیره نهی سمه بایی و جوانده نهی جوانده شبه همه قده چه ده خبری کوی او داستان چه ده اغا هنر ده هنر باید جوانده ای هنر چه ده مول احساس سرکار داری او احساس جوانده ای نو ده پا دیر آس پیدوی ده شبه نهایت جوانده ده کله چې موږ ولسی ژبه یادو ډېر خلک چې دی وای متلونه استعمال کړی دی او اصطلاحات تنه متلونه او اصطلاحات خبر نه ده بلکې متلونه او اصطلاحات په داستان کې تر حد لږ دی یا به مورد استعمال کې داستان او سر خرابې شي باور ولري شكون صاحب دی ولسی ژبه یو باریکۍ ته متوجه وو چې زما په نظر زموږ تقریبا هیڅ لیکوال بل متوجه نه وو په افغانستان کې په پښتونخوا کې زه دوه مثال در کوم چې به خبرې مجدي شي تاسو وګورئ چې دی د ولسی ژبې په وړاندې کولو کې د ولسی ژبې د احساس په درکولو کې څومره کامیاب وو استاد شکون دغه د خاطراتو په کتاب کې دی د ماشومتوب لوبې یادوي چې ماشومتوب کې څنګه کول ماشومتوب کې ګوره ژوند ډېر تکراري فرضاً لوبې کوي خو هره ورځ هغه یوه لوبه کوي فرضاً عادتونه د ماشومتوب تکراري فرضاً د چا پلار راځي او پقاري دی ځینې منډه کوي خو یو قسم منډه کوي د دې لپاره ګوره موږ په خپله ژبه کې څه کوو په ژوندۍ پښتو کې موش په ژبه کې یو عمده تخنیک هم دا ده چې دا غیر مشکون سره بل چانې دوه پام سمې دي په دې وخت کې د خبرو طرز داسې کو لکه چاته چې مخاطب یو ګورئ مخاطب دا ده که زه وایم زه بازار ته تللی وم زه مریض وم ما احمد ولیدو دا زه متکلم خبرې کوم که داسې وایم هغه مې ولیدو هغه ښه وو هغه داسې وو هغه بد وو یو غایب یادوم خو که داسې وایم چې تا یادوم مخامخ دا مخاطب ده شکون صاحب داسې وایي دغه تکرار شوی پیش او خاطرې په داسې انداز کوي هغه لیدلورې دوم کې دوم شخص کې داسې وایي چې مور دې راشي نو ته به ورته وایې چې شیرني راکه او چې پلار دې درته پقار شي نو ته به ترې منډه کې او چې مازدیګر شي نو کوڅې ته به وځې لوبې به وکړې کله چې خپلې تکرار شوې خاطرې خلاصه کو نو یومده طریقه ایدا ده تاسو شو فکر پیو کې ده شكون سر دي شي ته پام سیو د دې ژوندۍ ژبي ډیرو تخنیکونو ته پام وو او ډیرو طریقو ته پام وو چې د نورو ورته آسان او پام وو ده ژبه لدین سره وګوري زه بل مثال لرم خو موږ چې کله خوب تیرو یو خوب هم دغه بل چاته وایو خوب هم یو روایت دی ریپورت سره فرض زه به یو بل مثال لرم فرض زه پرون سره یو ملګر ته زه قصه درته کوم داسې وایم زه پرون لوګر ته تللی وم هلته مې همایون هیواد ولیدو همایون هیواد سپینې جامې اغوستې وې یو ډېر لوکس موټر یې و کنه حساب کتاب یې برابر و دغسې خبره به درته کوم خوب دغسې نه بیانوو ګوره په ژوندۍ ژبه کې په رښتیانۍ پښتو کې داسې وایو خوب وینم چې همایون هیواد وي لوګر وي سپینې جامې اغوستې وي دغسې وایو که نه وایو ګوره دلته هغه د ګرامر په لحاظ هغه د فعل هغه التزامي وجه دای نه وایو وی وایو ګوره لکه التزامي وجه داسې لکه یو شی چې شاید راغلی به وي باید تللی وي که نه داسې که ته راشي شپون صاحب کله کله چې په شعر کې خوب یادوي یا په داستانونو دغو کې دغه بیا خوب هغه فعلونه استعمالوي معمولا هغه د التزامي وجه فعلونه چې هغه په ژوندۍ ژبه کې دي ولسي ژبه تنها په دې متلونو په دې اصطلاحاتو په دغو کې نه خلاصه کېږي ژوندۍ ژبه زموږ ډېره زیاته غني ده زموږ تر لیکلي ګرامر په مراتبو وسې او زه حتی باور ولرئ په دې عقیده یم چې موږ د خپلې ژبې قوانین په سلو کې 1% 2% هم نه دي بیان کړي دا دومره غني او وسې ژبه ده او لیکن دا د شپون صاحب غوندې عظیم استعداد د ډېرو شیانو ته د دې ژبې متوجه شوی دی تاسو که غواړئ چې پښتو ډېره زیاته درک کړئ او واقعي پښتو د استاد شپون لیکنې ډېر زیات کومک درسره کولی سي ویده ژبه ژوندۍ او ولسي ده ده بل خصوصیت د دې ژبې تصویري والی دی دی ویده ژبه نهایت تصویري ده د تصویري ژبه پیسه کې زموږ ډېره مشهوره خبره دا ده چې یو شی باید حواسو ته مخاطب وي نه عقل ته که زه وایم چې یوه نجلۍ مې ولیده چې سرې جامې وي دا سترګو ته سوروالی سترګې ویني او که زه وایم چې یوه نجلۍ مې ولیده چې ښکلې جامې وي ښکلی چې دا عقل ده مخاطبه خبر ده ښکلا په سترګو نه لیدل کېږي خو سوروالی شینوالی زیړوالی دنګوالی ټیټوالی دا په سترګو لیدل کېږي که نه که وایم چې سترګې بادامي وي دا سترګو ته درېږي تصور یې کولی شو که وایم چې ښکلې سترګې وي دا سترګو ته نه درېږي د ده نثر د تصویري په دې معنا چې فوق العاده حسي او تصویري نثر دی ده یعنې په پښتو داستاني ادب کې زما په خیال د دې نظره دی جوړه نه لري خو دغه تصویري نثر نورې قصې هم لري چې ګمان کوم توجه ورته پکار ده د تصویري به هغه دا ده چې ته د بل چا خبره مکالمه داسې ولیکې مستقیم قول چې د هغه خبرو ته ورته وي د ما په خیال استاد شپون په دې کې واقعا بېساری استاد و کله چې به د چا یو جمله بیانوله چې پلانۍ داسې خبرې کوي که هغه به د هرې لهجې و د هر ځای به و ده به دومره ژوندۍ یو دقیقه ویله چې سړی به ورته حیران شو دا هم د تصویري نثر خصوصیت دی درېیم خصوصیت د دې د نثرونو د ده ایروني وه ایروني موږ کله کله دې ته طنز وایو بیا طنز هم داسې خندا مندا ته وایو خو خبره دومره اسانه نه ده ایرونی چې ده تر طنز په مراتبو یو وسیع مفهوم لري یو فلسفي مفهوم لري اصلا دغه طنز و ټوکه چې ورته وایي دا څه شی ده که دوه داسې شیان سره یو ځای کړو چې یو ځای کېږي نه د دغه نه خندا زیږي د خندا اصلا هغه تخنیک دغه ده که زه وایم وایي وږي ته چا وویل چې دوه او دوه څو کېږي وایي ده وویل چې څلور ډوډۍ دا ولې د خندا خبره ده د خندا خبره ځکه ده چې زموږ توقع دا وه چې دی به ووایي څلور زموږ توقع په هیڅ وجه دا نه وه چې دوه جمع دوه ته به دی څلور ډوډۍ وایي ګورې دا ولې کامیابه ټوکه ده ځکه چې د موږ د توقع خلاف یو خبره وسوه زموږ توقع یو شی وه او خبره بل څه وه له دې فاصلې نه طنز جوړېږي او بل ولې کامیابه ټوکه وه چې وروسته فکر وکړو چې هو ولا دغه اگر چې د موږ د توقع خلاف خبره سوې ده خو منطق هم پکې شته منطق څه شی دی وګه انسان باید همداسې ووایي چې دوه او دوه څلور ډوډۍ کېږي بېرته قانیم سو یعنې هم د موږ د توقع خلاف یو خبره یي یعنې موږ تصور کړی نه یي ناڅاپي یو خبره واورو او هم فاینل کې بیا و هم منو چې وګوره همداسې خو یي نو داسې باید وایي له دغه نه طنز جوړېږي خو له دغو طنزونو نه معمولا خندا پیدا کېږي لیکن ایرونی چی ده؟ ایرونی کله کله د خندا باعث ګرځي او ډیر وخت هیڅ خندا باعث نه ګرځي خو موږ هغه ایرونی طنز ترجمه کوو دا به البته د موږ جنجالي طنز د ژور واقعیت پیچلی واقعیت پیچلی واقعیت مطلب څه ده مونږ خپل دنیا د خپل عقل او خپل منطق په ذریعه تشریح کوو. مونږ چې دنیا د عقل او منطق په او ژوند د منطق په ذریعه بیانوو، نو په هغه کې انسجام وي، په هغه کې تناقض نه وي. مطلب مې څه شی دی؟ زه وایم چې دا مایک دی، په عین حال کې دا نشم ویلی چې دا مایک دی دا مایک نه دی، دا بیا منطقه خبره ده. لیکن که ژوند ته ژور وګوري، متاسفانه همداسې ده، هم به وایې چې دا دی هم نه دی. مثالونه یې بیخي ډېر دي. یوه قصه به درته وکړم. دوی په بغداد کې یو تاجر، دې تاجر یو نوکر و، نوکر یې بازار ته واستو چې ته هغه راوړه، سودا راوړه. خو نوکر سودا رانه وړه او ډېر وارخطا راغی او ریګ دي و پریشانه ده. د هغه ورته وویل د سوداګر چې ولې څه خیریت خو ده؟ ده ورته وویل چې ما په بازار کې مرګ ولیدو او وویرېدم. خیر خیر مه وېرېږه، وای نه، یو آس راکه. له بغداد سره یو بل نژدې ښار د سامره نومېږي، یو آس راکه، یو شی راکه. هلته آس ډېر تېز ده، تر سوداګر ته وایي چې سامرې ته وتښتمه، مرګ راپسې ګرځي، بغداد ته راپسې راغلی دی چې پټ شم ځینې. نو هغه سوداګر یو ډېر تېز آس لري، دا ورکي او مازدیګر هم دی، او دی پرې تر ماښامه پورې، تر شپې پورې شپه هغه ته ورسېږي سامرې ته. دی سامرې ته روان شي، سامرې ته لاړ شي، دغه سوداګر بیا سودا وروبېږي چې دغه سړي رښتیا مرګ لیدلی دی، نه دی لیدلی، هسې وارخطا شوی دی. او ده ویل چې د بازار په پلاني چوک کې ما مرګ و، تر هغه زه ورسم. قصه څه ده؟ چې ورغی هلته د سوداګر رښتیا مرګ ویني چې ولاړ دی. نو سوداګر ورغی ورته مرګ ده، بس ما دا نوکر ده ډېر وېرولی و. ولې؟ ما ورته وویل ما وېرولی نه و، ما صرف تعجب وکړو چې دی مې ولیدو، چې زما ورته خو نن شپه وعده په سامره کې ده چې سا به دې اخلمه. که نه تعجب مې وکړو چې تله په بغداد کې څه کوې. دا یو قسم آیروني ده، طنز ده، یعنی دې کې خندا نشته ګورئ. لیکن ژوند تضاد شته. موږ هڅې په ژوند کې یو رقم کوو، خو تقدیر د هغه خلاف راپېښوي. همیشه داسې په ژوند کې وګورئ، همداسې کېږي که نه، د خدای د بنده کړه سره برابر نه وي. دا ګوره د ژوند طنز ده. موږ دې ته خوشحالیږو چې د میاشتې پای راورسېږي او معاش واخلو، خو په عین حال کې یو پټ احساس راته وایي چې او خو یوه میاشت ژوند مم ختم شو، په معاش باندې خپل ژوند بدلوو. دا تصادونه دي په حقیقت کې. یه قشه ته چې خوشحالیږو هغه په حقیقت کې موږ د تباهي باعث هم ګرځي. د اولاد ژوند حقیقت همدا دی، د ژوند هغه چې ډېر ورته څوک ژور سي همدا حال دی. او د دې د بیان لپاره بیا په ادبیاتو کې د آیروني طرز دی، او د دې آیروني طرز په پښتو ادبیاتو کې تر ټولو لوی استاد شپون صاحب دی. شپون صاحب د ادبیاتو هغه ډېر اصیل شیان چې دي هغه په اعلی حد کې لري. زه په دې عقیده یم چې دی به په پیړیو پیړیو به د ده آثار ولوستل شي. ده ته به موږ دعاوې کوو، خدای دې وبخشي، خدای دې جنتونه په نصیب کړي. خو په عین حال کې به د ده له آثارو نه ډېره زده کړه کېږي ځوانانو. ما یو وخت زه به وروستۍ خبره دا وکړم، یو وخت ما د دې قصې په تخنیکونو باندې ډېرې مقالې لیکلې په یو وختو کې د قصو په فن باندې. باور ولرئ په پښتو کې به مې هغه د ښه مثالونه د شپون له قصو نه ډېره کول. هغه شپون صاحب چې ده هغه د قصې هغه کوم چې هغه ډېر اصیل تخنیکونه دي چې قصه ورته اړتیا لري، هغه به د شپون صاحب په قصو کې ډېر زیات وو. په نورو کې به یا وو یا به نه وو یا به یو څه وو یا خو په هر حال، بلکې په ډېرو مشهورو کې چې موږ مشهوره قصه لیکوال ګڼو هغه شی به چندان کې په ویله کې داسې به داسې به یو ګپ وو که نه د نورو د ده به وو. شپون صاحب لوی لیکوال وو، د ده نه باید زده کړه وکړو او د ده یاد باید تازه وساتو. او مننه له تاسو چې د ما خو دوست و ملګری مې و، په ما یې ډېر زیات احسان دی. او تاسو ځوانانو خو به اکثره شاید تاسو به لږ پېژندلی یا به نه پېژندلی چې راغلی یاست او د ده یاد لمانځئ. له ټولو باید مننه هم وکړم، مننه چې خبرې مو اورېدلې.
له استاد سره مې یو وخت مرکه کړې وه، نو په آخر کې مې ترې وپوښتل، مال خبرې خو ډېرې وشوې خو که کومه خبره دې په زړه پاتې وي. استاد ویل وایي څو ورځې مخکې قلم ټولنه کې غونډه راته نیولې وه، په بینار یې لیکلي وو چې د پښتو نثر باچا دا بینار یې راکاو ما نه اخیسته، خو وروسته مې واخیسته. اوس خوشحاله یم چې اخیسته مې ده. وایي دا وړم امریکا ته او خپلې مېرمنې ته مې ورښیمه چې زه خو دغسې سړی یم.
خپله ټولنه مې مطالعه کړې ده، داسې مطالعه نه چې داسې تیوریتیکي مطالعه، بلکې کتلې مې ده، په مختلفو حالاتو کې مې کتلې ده. ټولنه داسې نه مطالعه کېږي چې د تاریخ له نظر مطالعه کړي یا نور چې مطالعه کړي. دا ځینې جملې هم د خلکو لیدلې شده کې چې باید سړی مصدر د خدماتو شي یا دغسې کومه شی دا نه دی. مطالعه کول دې ته نه وایي، هر سولی ته ګوته وروړه، امکاناتش لرم وي خوبی دي که نه. ټول شان خان آباد که پیک شوی دی دغه ما چه دی کردی لگه به جلا ور کرده. یو عنصر چې څوک نه یادوي هغه مې یاد کړی، هغه خلق مې نازوي هغه ورځې لار ورته خلق می چې وایي د نصر پاچا هغه بینر چې و ما عکس و پکې هغه بیا ما ته راکو ما نه اخیستو. اوس فکر کوم چې ښه شی چې وام اخیستو چې ما مېرمنې وګوري چې دغسې یم، داسې نه دی چې داسې نه یم. دا مې آخري خبر وه.
اوس به استاد اجمل خپله د استاد شپون په اړه وغږېږي. استاد خپله زه فکر کوم چې د دین نور زیات کار په کار دی لکه غزنفر صاحب چې کومو خبرو ته د استاد شپون ثبت کړه او د هغه د کیسو او مثلا دغه نور خصوصیتونو ته پام وکړه. زه وایم چې دا یو پوره ډېر کار غواړي استاد، د هغه په باره کې ډېر زیاتې خبرې وکړي. زه یو صرف یو څو خبرې کول غواړم. ما یو وخت د ماسټري تیزس لیکم نو په هغې کښې بیا دا سبکون باندې خبرې کولې، نو هغې کښې بیا زه د مخکې پخوا مې د ازولۍ ګلونه لوستې وو غزنفر صاحب د پته د ماسټر عبدالکریم، او بیا مې د شپون صاحب د بنګي غاړه او همدغه شانې شینټاغې، او بیا تر ونو یو شپون ټول مې ولوستل. یعنې ډېر داسې ورته والی راته ښکاره کېدل. نو بیا مې یو پرتلیز جاج واخیست او بیا ځینې ځینې مشخصې ردب کښې پیدا شوې. بیا تېر کال تېرو څو میاشتې مخکې فکر کوم استاد راغلی وو په دې وخې شپون صاحب، نو هغه په قلم ټولنه کښې د هغه دپاره غونډه جوړه شوې وه. نو په هغې کښې بیا یو څه خبرې وکړې. زه غواړم چې د استاد د سبک یو څو مشخصو ته پام وکړم. غزنفر صاحب د هغه په سبک باندې خبرې وکړلې، نو هغه ډېر مفصلې وې. یو استاد مونږ چې یعنې لوستو د هغه کیسې ولولو، د هغه د خپل ژوند سره ډېرې نږدې اړیکې لرلې، لکه غزنفر صاحب چې ویلې د هغه شخصیت چې څنګه وو هغه به په هماغه شان د شکل باندې د هغه په کیسو کې تبارز کوو. مثلا استاد ډېر داسې ریئل او واقعي سړی، هغه په خپله هغه ویډیو کښې دی چې تاسو وروسته لیدلي وي لاپې ډېرې نه خوښولې. زمونږ عموماً کم کمزوري خلک چې دي یا کمزوري ملتونه چې دي هغوی بیا ډېرې زیاتې لاپې وهي، که نه ځکه چې په کار ده چې هغه د حقارت احساس په یو څه طریقه باندې رام کړي. استاد کښې دا کار وه، یعنې ډېر واقعي بین او واقعیت ته ډېر نږدې سړی و. په دې دنیا کښې دا د ریالیزم یو مکتب دی او بیا د جادوګر ریالیزم. زه شپون صاحب بالکل د هغې پسې تړل نه غواړم، ځکه دا به نه غوندې نه دقیق خبرې وي، خو ځینې داسې مشخصې دي چې د شپون صاحب او د هغه مکتب تر منځ لیدل کېږي. مثلا هغې داسې وایي چې د ژوند چې څنګه په واقعیت کښې دی او انسان چې څنګه په واقعیت کښې دی همدومره دغه شانتې عجیب دی. یعنې د نورو خبرو د لافو ماپو او د لویو خبرو ضرورت پکښې نه شته. یعنې په همدې فارمیټ کښې په همدې شکل کښې هم انسان ډېر عجیب دی. او شپون صاحب دغه راز کشف کړی وو چې هغه مونږ ته کله د خپل ریئل ژوند او د خپل واقعي ژوند کیسې کوي، نو مونږ داسې نه انګېرو چې والله د ځمکې نه ماورا کیسې لولو، همدغې ځمکې کیسې لولو، خو د دغې کیسو نه ډېر زیات خوند اخلو. البته استاد یو کمال لري چې هغه پکې انتخاب کوو، یعنې ټولې په کیسو کې او مثلا په خپلو مقالو کې ټولې خبرې په یو ځل نه کولې او مثلا ټولې خبرې تر اخره پورې نه کولې. یعنې دغه انتخاب هنر هم استاد لرلو په هغه اساس. مثلا له دې نه بغیر مونږ او تاسو نن سبا په دا ورانه ویجاړه ټولنه کې یو ډول افراطیت را کښې پیدا شوی، یعنې افراط او تفریط کو په هر کار کې. استاد ډېر معتدل سړی و، یعنې بیخي افراط او تفریط نه خوښوو په عام ژوند کښې چې و. او بیا دغه د استاد دغه اعتدال زمونږ استاد دپاره یو مثال دی، او همدغه اعتدال د استاد بیا په دده په کیسو کې ځان را ښکاره کړی دی. او چې مثلا مونږ غواړو چې ډېر کله کله داسې وایو چې ډېر پارسا او ډېر با تقوا او تقوادار واوسو، دا تظاهر هم وکړو. استاد بالکل دا تظاهر نه کوو چې څنګه ژوند خوښ و هغه شانتې کوو. انسان ته بالکل د فرشتې او بالکل د یو شیطان نظر نه کوو. او همدغه یې بېشه په خبرو کښې ویل چې تاسو یو کرکټر داسې مه انځوروئ چې مثلا هغه په عین حال کې ډېر ښه سړی وي خو ډېر غریب هم وي او ډېر زیات ظلمونه هم پکېږي، که نه. یعنې او بیا د مور او پلار یوازنۍ زوی هم وي او بیا ورپسې مړ هم شي. یعنې دا په عموما په ژوند کښې ډېر نادر پېښېږي چې دغه ټول خصوصیتونه، ځکه چې د استاد پان باندې ژوند او کیسه چې د داستان دی هغې نه مونږ یو انتباه کړو، د ژوند په باره کښې یو زده کړه ترې کوو. نو په کار ده چې دا زمونږ د واقعي ژوند ته جواب وایي، هغه استثنایي پېښې ته جواب ونه وایي. بل مثلا زه فکر کوم چې د استاد یو دلیل دا هم و چې که مثلا مونږ استثنایي پېښو ته جواب وایو، یا ډېره مظلومیت پرستي وکړو، یا ډېره تقوا پرستي وکړو، نو په هغه صورت کښې د داستانونو نه زده کړه نه شي کولی، که نه. یعنې یو ډول ټولنه یو نواخته کېږي، یو طرف ته روانېږي، یعنې یو ډول افراطیت ته روانېږي. نو زه فکر کوم چې د استاد په همدې خاطر باندې یعنې دغه اعتدال د ده په سب کښې ځان ښودو. بل
د استاد یو خصوصیت دا چې پی ډیر یعنی په دې ټولو حالتونو کې ډیر بے لحاظ انسان مو ښه ما یو غزل فر صاحب ته معلوم دی یو وخت ویل چې کیسه به کوله چې کانټیننټل کې غونډه وه او بیا ما یو څه ویلي د خپل کلچر او فرهنګ په باره کې یو انتقادي نظر مې لاره پخوا خو عموماً موږ چې کله کوم وخت دا د افغانستان د پښتو ورو ورو د ملي ژبې کېدو په لور باندې روانه وه نو ډیر تصور دا چې په کار ده چې موږ خپل فرهنګ ته ډیر مثبت نظر ولرو شپون صاحب بیا دا سړی نو هغه ویلي چې نه قومي مصلحت په دې تاریخي او په دې معاملو کې د کار د استعمال ونډه دي په دې خاطر باندې بیا ورته ویل شوي وو کنه چې ته موږ شپون ګڼلې ته نو بیا استاد به هغه کیسه همیشه کوله یعنی استاد رښتیا هم داسې نه و لکه څنګه چې د هغه مبارک نظر کېده هغه د خپل فرهنګ سره او د خپل ملي هویت سره ډېره مینه لرله او د خپل ملي هویت په ارزښت باندې پوهېده یعنی چې زه د افغانستان د جغرافیې په ارزښت باندې په خپلو ټولو ملي ارزښتونو باندې پوره پوهېده مې او خو مصلحت یې نه مانه تېره بل ژمي کې د اجمل خټک مبارک یو څه ولیکل بیا نو د اجمل خټک پلوین راو پارېدل چې دا خو د پښتنو د پیوستون یو بېلګه ده یو مثال دی په کار ده چې داسې ونشي همدارنګه د حکمتیار صاحب سره یو وخت چې دی هلته ورغلی وو او هغه سره یې مرکه کړې وه نو دغه مرکې د حکمتیار صاحب په باره کې ځینې خبرې وکړلې بیا ځینې د حکمتیار صاحب پلوین چې وو هغوی راو پارېدل چې دا څنګه یعنې موږ عموماً د خپل تاریخ او د خپل کلچر په باره کې ډېر مثبت فکر لرو او کېدای شي دا د جګړو د انقلابونو یو زیږنده وي چې موږ خپلو لیډرانو ته او خپلو سیاسي رهبرانو ته بیخي د یو داسې شخص په سترګه ګورو چې هېڅ منفي خصوصیت نه لري هېڅ غلطي نه ده کړې استاد وایي کېدای شي دا د احساساتو زموږ د احساساتو له پلوه کومه خبره نه وي یعنې کېدای شي یو لیډر غلطي هم وکړي او بیا دغه غلطي بیرته جبران هم کړي او بیا دغه غلطۍ لپاره بخښنه هم غواړي خو تاریخ دا نه مني یعنې تاریخ د چا بخښنه نه مني ځکه چې تاریخ په بخښنو باندې ودرېږي نه هغه بیا راستنېږي استاد په دغه راز باندې پوهېده په همدې خاطر باندې هغه فکر کوم چې دا زما سره زما د ټولنې حق دی چې مثلا ما د افغانستان په دې لنډ تاریخ کې شی لیدلی دي په کار ده چې هغه زه د خپلو خلکو ته ووایم چې اصلا دې تاریخ څنګه دی هماغه شانتي ورته ووایم او استاد یعنی په غزل فرس کې په کیسو باندې خبره وکړه رښتې بیا هغه یو ډول فطري استعداد لري فطري استعداد هم لره پوه هم لرله او دا دواړه ورسره یو ځای شوي وو یو کمال تر حده پورې رسولی وو دا خو د استاد هغه د کیسو اړخونه وو یعنې زه خو یو شاعري ما ډېره نه تولستې په هغې باندې خبره نه کړو د استاد پخوا چې د هیوادمل صاحب د دوی کیسې کوي نو د لیکوالۍ په باره کې ډېرې ښې مقالې لیکلې دي یعنې په شاعرۍ باندې او په ادبیاتو باندې ښه تبهر هم لاره ښه پوهېده هم خو روح دې خاد وي او
استاد که څه هم په دې وروستیو کې ویل چې شعر مه لیکئ خو خپله یې دوه شعري ټول کې چاپ شوي په یو کتاب کې یو شعر وو زما په قبر به لاله زرغون وي خو زما دا خبره مه هېروئ چې هلته لرې د سیندونو غېږ کې یو تور ځنګل دی د اغزنو ونو هغه ځنګل د افغانانو مال دی چې اوبه درنه را لاندې نه کړي د پنج اوبو کې لاغو شوی ځنګل ما یې خونکارې ژامې ولیدلې چې خلاصې شوې د درقد لپاره دا پنځه سره ښامار زه پېژنم زما په قبر به لاله زرغون وي خو زما دا خبره مه هېروئ چې هلته لرې د سیندونو غېب کې یو تور ځنګل دی د اغزنو ونو هغه ځنګل د افغانانو مال دی زما د قبر په لاله مو قسم چې یو بدر نه پلان دی نکړي دا استاد لیکي وای دا شعر مې چې کله ولیکو نو داسې خبرې را پسې کېدې چې دا د روسیې پر ضد لیکلی دی او حال دا چې روسیې د افغانستان یو لویشت ځمکه هم نه ده لاندې کړې د په داسې وخت کې لیکل کول چې رښتیا هم د استاد په خپله وینا ډېر سخت و د هرې خبرې ځواب ترې غوښتل کېده ځکه یې ډېر شیان له ځان سره پټ ساتلي او استاد وایي ما چې کله ملګرو ملتو کې کار کاوه نو هغه څه به مې چې د شپې لیکل خپرول خو به مې نه خو دا به مې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر ته وړله او هلته به مې سیاسي پناه ورته اخیستله اوس انجینر صاحب محمد آصف عمر ته بلنه ورکوو چې د استاد په اړه او د استاد د کیسو او ناولونو په اړه وغږېږي انجینر صاحب عمر
کله چې راڅخه وغوښتل شول چې د شپون صاحب په ناولونو څه ولیکم هم خوشحاله شوم هم یې په تندي خولې را ما تر دې دمه د هغه له اثارو څخه یوازې شینټاغه لوستې هغه هم ډېر کلونه پخوا اوس مجبور وم چې د نورو کتابونو لوستلو ته یې لستوني ګډ وهم وخت کم و کتابونه ډېر او زه په لوستلو کې دومره ګړندی نه یم خو سره له دې مې د شپون صاحب له کتابونو دومره خوند واخیست چې د بهیر د دې غونډې تنظیمونکو ته مې دعاوې وکړې د هغه د لیکنې ځانګړی حساب سړی له واقعي نړۍ راباسي او د ده د هنر په دنیا کې ډوبوي. د ده لیکنو ما ته د روسي طنز لیکونکو آثار سترګو ته ودرول، لکه هلته چې و ده هم هڅه کړې چې د طنز روحیه د کیسې تر پایه تازه وساتي. هغې راوي د یو کرکټر په څېر استعمالو، که خبرې د کرکټرونو تر البته د راوي خبرې د کرکټرونو تر ډیالوګونو ډېرې په زړه پورې نه وې، نو کمې خو بیخي نه وې. په ګټیالي کې راوي وایي نیویارک درې بغرۍ دی. په نورو نړۍ کې داسې جملې د کرکټر له خولې راوځي، که راوي یې کوي نو یوازې په طنزي لیکنو کې یې کولای شي وویني. خوشبون صاحب دواړه په یوې کټۍ کې پخوي. د هغه اثار په معلوماتو مال امال دي، هسې نه چې په یو مسله کې دی په تخنیکونو او رازونو خبر وي، بلکې هم ډاکټر دی، هم بزګر، هم سیاستوال، هم بل هم بل. په معلوماتو کې خو ته ځای نه دی پرېږي، که څه هم په کیسه کې اوږده معلومات یا له اصلي موضوع څخه په نورو څیزونو زیات تم کېدل هم زړه تنګوونکي وي، هم جواز نه لري. خودشکون صاحب شوخه ژبه د طنز په شربت کې لوستونکی ستړیا ته نه پرېږي. د هغه د اثارو بله ځانګړنه د واقعي او تخیلي ژوند یو په بل کې اغګل وي. کله چې کیسه لولې ته نه پوهېږې چې دا پېښې په لیکوال تېرې شوي دي که په تخیلي کرکټر. د کتابونو هر څپرکی یې په پیامونو ښه غني دی، خو د اساسي موضوع چې په یو ځانګړي او سرتاسري پیام وڅرخي څرک نه لګي. یا به زه نه یم پوه شوی، کیدای شي د هغې سیاسي ډلې چې دی په هر ناول کې رټي د منفي څیرې رسوا کول اساسي موضوع، یا لوستونکي ته د کندز د خټکیو ورپېژندل وي چې زه یې ایله اوس په کوایفو پوه شوم. ما ویل که له شپون صاحب څخه مې پوښتلي وای چې د کندز د خټکیو صفتونه ولې په هر ناول کې کوې، هغه به ننوتې سترګې راړولې وای او بیا به یې ویلې وای ګوره وړکیه، تاسې لغمانیان چې هر کله د قسم په وخت د قرآن شریف په ځای په شوتله لاس ږدئ چا مو په ستونې ګوتې خښې کړې. شپون صاحب لکه په بزګرۍ کې چې پوره برلاسی دی، همداسې په کیسو کې هم کروندې ښې پالي. د کیسې په پیل کې زړي خخ او بیا په مناسب ځای کې راشنه کړي. د سمسې په یارانو کې د ډاکټرانو په محفل کې د ادبیاتو د ماسټرې اتینا ګلامس راڅرګندېدل هم د کیسې اساسي کرکټر کمال ته هم ما لوستونکي ته ناڅاپي پېښه وه، یو ډول مصنوعیت پکې ښکارېده. ما ویل شپون صاحب لوی لاس د دواړو کرکټرونو د مخامخولو لپاره دا صحنه تراشلې ده، خو راتلونکي پروګراف راته زما اشتباه د منفي بافۍ د پیغور په ډول په سترګو راوویشتله. اتینا کمال ته وویل چې ته باید زما له نوم څخه پوه شوی وې چې زه یو یونانی یم، نو ځکه د یونانی محصل مېلمستیا ته بلل شوی. شپون صاحب د ناول هغه برخې یا څپرکي چې د کیسې د اصلي کرښې په پرتله له زمان او مکان سره ډېر اړخ لګوي په خورا مهارت ووي. داسې پېښې پکې رانغاړي چې لوستونکی یې د نه تړاو احساس ونه کړي. د ناول په پیل کې فلش بک یا تیر زمان ته تلل کیسه کمزوري کوي، په تیره بیا چې دا کار څو ځله تکرار شي خو د چا کیسه د هر چا به کمزوري کړي مګر د شپون صاحب نه. د سمسې په یارانو کې چې 200 مخه لري د کیسې اصلي کرښه د ډاکټر کمال او بخت جمال مینه ده، خو لیکوال ورته ایله وروسته له 150 مخه قلم ورنی. تر دې دمه د کرکټر د امریکې کیسې د کندوز په کلیو کې د جګړې له امله کنډوالې د شالیکار محکمه لوستونکي بوختوي. همداسې په ګټیالي کې هم درولي سه، هلته په پېښې په پېښې پسې تا د کتاب کې خودو ته نه پرېږدي. د هرې پېښې تر پایه بلې پېښې ته داسې زمینه سازي کېږي چې لوستونکي یې هېڅکله د مصنوعیت احساس ونه کړي، دا ځکه چې هغوی د علت او معلول د تړاو په اصولو برابرې اوبدل شوي دي. زه باور لرم چې د شپون صاحب ځینې کیسې د ناول د ژانر تر څنګ د ډرامې په ژانر هم برابرېدای شي. د هغه د اصلارو د لوستلو په ترڅ کې مې مضره چینجۍ په مغزو کې سوځېده. دا پوښتنې راولاړولې چې آیا د ناول تر لیکلو مخکې ورته نقشه کښل شوې وه که نه. که ځواب هو وي نو په نقشه کې د پلاټ اوله نښه چې د ناول یو په څلورمې برخې پیلېږي، د پلاټ منځنۍ نښه چې د ناول له سم نیمایي او د پلاټ درېیمه نښه چې د ناول درې په څلورمې برخې پیلېږي چیرته ده؟ په دې سربیره د نقشې دوه زور نښې چې اوله یې د پلاټ د اولې او منځنۍ نښې په نیمایي کې او دویمه یې د پلاټ د منځنۍ او دویمې نښې په نیمایي کې رابرسېره کېږي څه شوې؟ په خیال کې مې د شپون صاحب څخه همدا پوښتنې وکړې. هغه غږ کړ، شفقه هېواده، دا وړکې نور بهیر ته مه پرېږدي، دا تاسې چوکاټي کوي. خدای که مو د کیسه لیکنې استعداد غړېدو ته پرېږدي، بیا یې مخ را وګرځاوه. ګوره لغمانۍ، داستان د انجینرۍ نقشه نه ده چې که یو سانتي متر له پولې واوښتلې ګاونډی درباندې د غصب دعوه کوي. دا ادبیات دی، هنر دی، دلته جار شوي پولې نشته. کیسه او اصول داسې دي لکه ژبه او ګرامر، اول ژبه وي وروسته ورته ګرامر لیکل کېږي. یو څوک پرته له دې چې په ګرامر خبر وي په ټول برابرې خبرې کولای شي. د هغه ناولونه لکه د هغه خپل یاغي طبیعت په پولو او چوکاټونو کې زنده کېدای شوای. سرشاری ازادۍ یې نادره استعداد ته لوی وزیر ورکړی وی چې په نتیجه کې موږ ته نه تکرارېدونکي آثار پرېښي او د پښتو ژبې په غنا کې لویه ونډه اخیستې. روحي خاط
رادیوی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار اته بجه واوری.
د استاد دی روح خادوی نومیالی سندرغاړی سردار علی ټکر د استاد شپون یو شعر د ساز او تار لپاره دو سره بللای. تاسو را بولم د دې سندرې اورېدلو ته.
میں سرما چلے حقوق شغل نده دا پوکتوش پوپ شمدن کی وایم چیل زمان روح لتا شکریا چلا تر اسا غڑ ہس کا ساتے چلا تر اسا غڑ ہس کا ساتے آہ